السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. په دې نیم ساعت خبری مجله کې به له نویو مسایلو خبر شي. لومړی لاند خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خوځلو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق شي د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. اغلې امیری زیاته کړې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره په مدني لارې چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه همداسې مهال چې طالبان په دې بحثونو کې ګډون ولري. د افغانستان د بشري حقونو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا ډاډ باید ترلاسه شي چې له افغانانو په ځانګړې توګه له نجونو او ښځو د ملاتړ د اعلامي او په پایله کې هغوی زده کړو، کار او ټولو هغو سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي چې د طالبانو د ځپونکو او افراطي اقداماتو اړوند مبارزې سره مطابقت ولري. هندی رسنۍ وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړلو له اعلان وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری ویلي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال قونسلی زکی وردګ هغه راپور نه رد کړل چې ګواکې په هند کې په افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شوي. په ورته وخت کې د وایر پر یوې بلې هندي رسنۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزی له خولې لیکلي چې د سفارت ټول کارونه به نن سپتمبر 1 ودرول شي. تر دې مخکې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخودو په شرط ازادي راډیو ته د یو مکتوب د کاپي په استولو سره تایید کړې وه چې د ډیپلوماټیک ځای د ځنډولو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه شوې ده. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالب چارواکي د پاکستان، ایران، چین او ترکمنستان په ګډون په څو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې حضور لري. ټاکل شوې ده د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شهزاده میرویس ظاهر جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د شهزاده میرویس ورور مصطفی ظاهر تیر ماښام په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د جنازې مراسم باندې سهار 10 بجې په تپې مرنجان کې وشي. ورته وخت کې پخواني جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس عبدالله عبدالله په ټولنیزو شبکو کې په خپلو پیغامونو کې د شهزاده میرویس مړینه یو ځای بلل ده. د ځینو راپورونو له مخې شهزاده میرویس شپږ شپېته کلن او له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هنګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغو نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسېږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هیڅ نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې کیمیا یوسفي د افغانستان په استازیتوب د 100 متره ځغاستې په لوبو کې نهم یا وروستی ځای خپل کړی دی. هغې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې سیالیو کې د مقام په نسبت هغې ته په دې سیالیو کې د افغان نجونو استازیتوب مهم و. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان ښار کې لږ تر لږه 3 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو ټپیان شوي دي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاریونونو لپاره راوتلي وو. په خواله رسنیو په خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې په پوځي یونیفورم سنبال پوځیان او شخصي جامو وسلوال د زاهدان مکی جمعات کلا بند کړی او ډزې کوي. د ایران امنیتي ارګانونو زاهدان ته تازه دمي ځواکونه هم استولي دي. د آزاد اروپا فردا راډیو د شمیرو پر بنسټ د 2022 کال د سپتمبر پر 1 د جمعې پورز د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو کې سره په زاهدان کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او تر 300 زیات نور ټپیان شول. زاهدان کې اکثره بلوچستان سنی مذهب میشت دي چې تل د ایران د رژیم له دوګونی چلن شکایت کوي. او د جمعې تر پایه د نګورو قرباغ د څباندې 15 ارمنی ټبر اوسیدونکو لسمی جبري کټه کړې ده. هلته د آذربایجان در بریدونو مخکې 100,000 ارمنی ټبر اوسیدل. د ارمنستان د دولتي اژانس راپور په اساس د جمعې تر ناوخته شاوخوا 3,000 ارمنی کډوال د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. ډیره مننه درنو اوریدونکو چې را سره وې او خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل درته خبر شي. د مسکو فارمټ د 15 غونډې پای ګډون کوونکو تر هغه سره مبارزه هم شموله حکومت او د بشري حقوقو درناوی غوښتل. د طالبانو لخوا د دینی عالمانو شوراګانی د څل لپاره جوړیږي.
د والی د کمانډان د استخباراتو ټولې حکومتي ادارات چې دغه د کار څارنه کوي.
په بلوچستان کې له پرونی مرګونی بریدو سره د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي دوی به له ترهګرې سره مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي مو هم راټول کړي. را سره اوسئ.
نغدي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د تلیا میزان اتمه او د سپتمبر 13 نیټه د طالبانو حکومت په بخنی د مسکو غونډه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او له بشري حقونو ته د درناوي په غوښتنې پای ته ورسېده. د روسیې په کازان ښار کې په دې غونډه کې د سیمې له څو هېوادونو استازو ګډون کړی و. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د مسکو فارمټ په غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت کار نه ورکوي.
د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه دا وار د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې وشوه. ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلي په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي. کابلوف زیاته کړه روسیا هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي. د مسکو فارمټ ناسته کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د څه باندې لسو هیوادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دای له نورو هیوادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار ونه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د مسکو فارمټ په غونډه کې پر طالبانو سربېره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړی وو. دغه راز متحده عرب امارات، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د مسکو په کازان کې جوړې شوې غونډې ته د سارونکو په توګه خپل استازي استولي. په تیرو دوو کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنیو واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلي. یوازې د طالبانو حکومت او چارواکو ته ویلي له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د موسکو فارمټ په 2018 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازی نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
طالبانو حکومت 13 اونۍ اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانو د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. د علماو شوراګانو ځنیو غړو او طالبانو ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د دې شوراګانو مسؤلیت به په خپلو ولایتونو کې پر حکومتي چارو څارنه او له حکومتي ادارو سره د خلکو د ستونزو شریکول وي. خو ځنی نور دیني عالمان او شنون کې بیا دا شوراګان انتصابي بولي او دا کوي چې د طالبانو له اړوند ملایانو پرته نور دیني عالمان پکې نشته.
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومی یجد میاشت کې په کندهار کې د دې ولایت د علماو شورا جوړ کړه چې د دې لړۍ ورستۍ هغه د لوګر د علماو شورا و چې تیرونه یې د غړو 14 کسیز نوملړ اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په 43 ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چارې بشپړې کړې او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کاری یغه خو چې دا د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولې حکومتي ادارات چې دي غو د کار څارنه دوی کوي او سره لدی یو بلغه ادارې ولس کوم شکایت لري لکه مورګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا لغه مربوطه اورګان سره خبر شریکوي.
خغلی حماسی وایي د علماو شوراګانی یو مشر، یو مرستیال او یو مالیه ادارې مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړی دورې یو چارواکی او سیاسي شننونکی سید اکبر اغا وایي د علماو شوراګانی به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول ولوبوي، خو نوموړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو ترڅنګ نور مخاورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
شو خبره به دا وایي چې د علماو د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او ښه خلک هم ملګري وایي، خو بیا هم یو څه څه ملګري دي چې تر دغه نوکیو زیاتو سره ملګري وایي. دا به ډېر ښه وایي، د ملت پوره نمایندګي به کړی وایي.
سید اکبر هغه زیاتوي د علماو اوسنۍ شوراګانې ډېر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د علماو شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماو شورا غړي وایي کاري پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دینی مسایلو کارپور ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به په کومو اصولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسهاو نور هغه مطالب چې باید روښانه شي، دا باید قانون روښانه کړي. کم قانون روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصر الله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو، یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی و مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکی نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکشته، دا له هغه ډلې څخه نه دی چې له بامیان ولایت څخه لیست لیګل شوی وو.
په تیر جمهوری حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوی عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلی قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې، خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علماو به د حج اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایي شوې او له علماو څخه حکومتونو د خپلو اړتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویلی شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې مهال د علماو شوراګانې جوړوي چې د 2 کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د ترهګرۍ په ضد مبارزه به د روسي ترهګر تر ختمولو پورې روانه وي. کاکړ دا خبره په پاکستان کې د وروستیو مرګونو بریدونو په غبرګون کې کړې ده. پرون د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې به می چاودنو لږ تر لږه 50 کسان وژلي او شاوخوا 70 تنه نور ژوبل کړي دي. صفي الله استانګزی نور جزئیات.
د مستونګ سیمه ایز روختون له هغو ټپیانو ډک دی چې د جمعې پر ورځ مدینه جمعه ته څیرمه د یو ځانمرګ برید هدف وګرځیدل. د مستونګ د پیښې یو شاهد فیروز خان وایي ګڼ عزیزان یې دې برید کې قرباني شوي. هغه د امریکا غږ اردو څانګې ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ: موږ غونډې ته روانېدو کې وو چې دا چاودنه وشوه. هغه وخت نه پوهېدو، یوازې ولوېدو، غوږونه مو ټول بند وو، کار یې نه کاوه. یوازې مو لیدل چې ټول زخمیان پراته دي. زموږ د کورنۍ له لاسو زیات
کسان شهیدان شوی، تراو ماما زامن ټول شهیدان شوی، لکتر لگا لس نور ټپیان هم دي،
کم سی کم 10-20 زخمی به وګه ماري.
رويټرز اجانس د پولیسو او روغتیا پالانو په اوله ویلي د مستونګ په بریټ کې لکتر لگا 25 کسان وژل شوی او 55 نور ټپیان دي. د خیبر پختونخوا په انګو کیمپ په ورته بریټ کې لکتر لگا 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوی. د دوغه په خوځینو ټپیانو حالت د اندېخنې وړ بلل شوی. په دواړو سیمو کې بریټګرو هغه خلک هدف وګرځول چې په جمعاتو کې د حضرت محمد د میلاد د مراسمو د لمانځلو لپاره ټول شوی وو. د پاکستان چارسنبالي صدر اعظم انوار الحق کاکړ چې د راپورونو له مخې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی، په خپله ایکس پاڼه دغه مرګونی بریدونه وغندل. کاکړ ویلي هیواد به د وروستي تراګر تر ختمولو پورې د تراګرۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان موقت صدر اعظم د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي ښودلې. د دې راپور تر لیکلو پورې په مستونګ او هنګو کې د دغو مرګونو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکو تل د داسې بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او ورسره تړلو ډلو باندې اچولی. د مستونګ او هنګو بریدونو په غبرګون د پاکستان یو لندن میشتي شنونکي فران جیفری په خپل ایکس پاڼه لیکلي، مهمه نه ده چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بریدونه داعش یا ټي ټي پي کړي وي، ځکه د ده په خبره دا ټولې ډلې د هغو لویو وسلوالو ډلو انشعابي ګروپونه دي چې درې څلور لسیزې د پاکستان د دولت لخوا ملاتړ کېده او امکانات ورته برابرېدل. اخو د افغانستان د ډنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح هم په خپل ایکس پاڼه د دې برید په غبرګون د فران جیفری نظر تایید کړی او ویلي دي اړتیا ده چې د دې مسلې ریښو ته پام وشي. صالح ویلي دا بریدونه او هغه چې افغانستان کې کېدل څه توپیر سره لري. د پر پاکستاني مشرانو چې د ده په ادا افغانستان کې د خلکو په وژنې خوښي ښودله، غږ کړی چې وخت یې دی خپلې تېروتنې ومني او پښیماني وښيي. پر پاکستانی چارواکو په خوانی وکی کېدلی چې ځینو یې وسلوال په تیره بیا طالبان په خو او بدو ویشل. له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار تورونه لګولي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د پاکستان په خاوره باندې بریدونه دوه چنده زیات شوي. دا تورونه طالبانو په کلکه رد کړي او ویلي دي د افغانستان له خاورې چاته د نورو پر ضد د فعالیت او بریدو اجازه نه ورکوي.
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مهم ټکي خبرې کړې دي چې د سنیو لنډی زیاورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگتن ایالت څخه خبرېدونکي ورځپاڼې سیاتل ټایمز پرون د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر 15 غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه وه او د طالبانو استادو هم په کې پر سیمه ایزو ګواښونو خبرې وکړې. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کېږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي. په مقاله کې د روسیې د تاس خبری ایجنس په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو ګواښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو. که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده او وی ویل روسیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تر څنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي. د سیاتل ټایمز په لیکنې کې ویل شوي چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله یې دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي. د لیکوال په وینا طالبانو له شریعت د خپل تعبیر له مخې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محرومه شوي دي او په وروستي مورد کې د دوی سینګار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځنډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب شوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کیږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور عالی رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یو چارواکي پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماتان له هند وتلي او اوس په دغه ډیپلوماتیکي استازولۍ سرپرستی د هند حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماتانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورسپانی ته ویلي دا پریکړه ځکه سوي چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هند بهر وو او کله چې ډیپلوماټانو د خپل پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرله پسې ډول دریو مو هیوادونو ته ولاړل. د ورسپانی په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومنزی چې له هند بهر ژوند کوه ادعا یې درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال په وینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلې وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه، خو د افغانستان سفیر فرید مومنزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت کړی و.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه ژوندۍ واوري سلیرو ساعت هغه چې تاسو پر رادیو واوري زموږ پر وی پانه ژوندۍ خبري کې چې د خبرونه واړې په تکراري شکل واوري زموږ د خبرونو جدول ته زموږ په ویب سټ کې مشخصه برخه شته ورشي. هر خبرونه چې لتا سینا پات شوی وي او غواړي بیا ځلی واوري هلته موندلای شي. د دې ترخوا په azadiradio.com کې ډېر خبرونه ویډیو هم شته، زموږ ځینې سیاسي خبرونه شته، کولای شي چې هغه هم وګوري. ترخوا ټول مطالب په لیکلي ډول باندې ځای پر ځای شوي دي. azadiradio مکمل هغه مسائل چې ورځنی شکل باندې تاسو غواړي ځان خبروي ترې یا غواړي ترې خبر شي ځان سره لري. دا یادونه هم اړینه ده چې زموږ ځینې خبرونه اوس زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم په ویډیوي شکل ژوندۍ خپرېږي. زموږ پر فیسبوک، انسټاګرام او ترخوا یوټیوب باندې زموږ ډېرې خبرونې چې په ویډیوي شکل دي، البته ډېرې یې سیاسي او خبري دي، تاسو هم کولای شئ هغه وګورئ. د روزګان خلک وایي په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د دې ولایت له اوسېدو کې له روغتیایي مسؤلینو غواړي چې سیمې ته د شری واکسین ور ورسوي. خدای چې مسؤلین بیا څه وایي جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوې او د ګڼو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي دي. زاهد بچا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دي. وی وايي دا چاره د دوی لپاره د اندیشنې وړ ده.
زمانم زاهد بچا دي زمړ په کلی کې دا چې ګوره دا چې د شری مرزي دونه زیاته ده چې معنی بخې به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې سره په تکلیف دي، معنی دغه مسلین باید ټوله باید د شری د مرزي لپاره پاملرنه وکړي او راشي مشکل ته او حکم په اول زمر په کور کې شری شته. دغه مسلین چې ټوله مسلین سره دا هیله کوم چې معنی راشي د زمر هیوادوالو او زمر کوم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنی په دغه مرزي اخته
شری یا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین یې نه وی تر لاسه کړي. شاولی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی او د هم وای چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوی ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات سی او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره سی.
زموږ په کلی کې خو شری دغه نه ډېر سوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه و اوس عام دی. ګای دوه کوره پخته د غو دوس چې راوځي نور دوه کور وته ځي. دغه واکسین چې دی راوي ناری وي په فصل کې یا په وطن کې ناری وي په دښ کې ناری وي. واکسین دی په ماجه کې راولي. ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم، زه یو سړی یم، زما څلور پنځه دانې عیالونه د واکسین دي. اوس اله نه زه د اوس اله نه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین والا تول پرون واکسین والا راغلی باره ما ورته ما چې ناری وای په فصل کې یا په دښ کې ناری وای و ماجه چې راول ماجه چې تاته څوک درولي زه په فصل کې زما مور خو نه شه دروستلی. ورور ورسه دروازه ور وټک ور سړی ته خپل واکسین ورکه. دا رقم یې مکه ورور
بل خو د روزګان د عامه روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو د خبرې ردوي چې واکه د شری ناروغي زیاته سوي. دی وایي د پخوا په پرتله د غلطه د شری ناروغي کم سوي ده.
په روزګان کې کومه تاسې خبره وکړه چې د شری واقعات زیات شوي دي، دا موږ مطلق ردوو. داسې پیښه نشته چې په روزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلي یو ساحه کې خال خال پیدا کیږي چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه په کښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کور مو آباد چې را سره یاست او ازادي راډیو اوري، ستاسو بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلي. خو وړاندې لدې چې ستاسو دا پیغامونه خبره کوم، اړینه بولم چې موږ ته خپل پیغامونه زموږ په واټس اپ شمیره باندې چې د همدې پیغامونو پروسې کې خبرېږي رالیږلی شئ. موږ ستاسو پیغامونه په نوبتي شکل باندې هغه چې تر موږ را رسیدلي حتماً یې درته خپرو او په بیلابیلو خپرونو کې ورته ځای ورکوو. که چیرې تاسو غواړئ خپل پیغام موږ سره شریک کړئ، زموږ واټس اپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. موږ به ستاسو پیغام په ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې خپرو کړو. هغه پیغامونه چې را رسیدلي او نه دي خپاره شوي تشویش مه کوئ، حتما د ازادۍ راډیو په خپرونو کې ورته ځای ورکول کیږي او موږ به هغه درته خپرو کړو. طریقه هم ډیره اسانه ده، څه ډول چې په واټساپ کې یو غږ لیږئ یا کولای شي په هماغه شکل ازادي راډیو ته خپل پیغام راواستوئ. د مهمو مسایلو په اړه باندې هغه چې تاسو فکر کوئ باید خپاره شي او د ازادۍ راډیو له لارې نه فکر کوئ چې یو حل لاره ورته پیدا کېدلی شي. اوس هم ورګرځو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 15 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسي نه کوي او سوارلۍ به نه وړي، ټیکسي لین نه ورکوو. اوس که چیرته 15 ماډل نه ښکته ټیکسي ته ټیکسي لین ورنه کړي یا د سوارلۍ دپاره پرېنه دي، دغه ډرایوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري، وس او توان نه لري چې د ټیکسي ته ټیکسي لین واخلي یا ټیکسي رنګ ورکړي. نو نه دې رنګ وس لري نه دی هغه. خو مهمه خبره پکې دا ده، که چیرته ټیکسي لین ورکوي نو مفت باید ورکړي، او که ټیکسي لین هم کیږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده، دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند آزاد څخه از ما د امارت اسلامي څخه خصوصاً د حج اوقاف وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزار، داسې عمومي شاره شیم یا د ولسوالۍ پورې بیا، چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو او د لمانځه ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر دغه عمومي شاراو باندې په لکهاوو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی، نس کولی اودس لمونځ لمانځه ځای نهست، نه د اودسه ځای نهست، نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید د خیره بنسټو څخه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري، د خیره ټولونو څخه، نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 40 کیلومتر یا پر 1.5 کیلومتر باندې د زنانو دپاره تشنابونه او د مسجد د منانځه ځای دا جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو، او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس، امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسلام.